درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه ز اجملند او زمانو رحم کاران د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې ستاسو هرکلی کوم. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام 5.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلوو. دا پروان چارواکی په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي دي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته یې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنګټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. بشپړ خبرونه واورئ. د پروان چارواکي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د پروان ولایت د خزو د چارې رئیس شاهجهان یزدان پرست پرون ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تشدد له سلو زیاتې پیښې ثبت کړي. میرمن یزدان پرست ونه ویل چې د تشدد پیښې د پخوا په پرتله په سلو کې څو زیاتې شوې، خو یادونه یې وکړه چې اکثره دا پیښې ډېرې زړه بوږنوونکې دي. قضایایی
که ثبت شده
واقعا اکثرا قضایایی قضیه چې ثبت شوی اکثرا بوګنوون کړي. موږ د قتل تقریبا 25 قضیه هم لرلې. له مجازاتو څخه د مافیات فرهنګ به سیوادی او ناسم رواجونه هغه عوامل دي چې چارواکي وایي په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې کړي دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي. د هلمند د والي ویاندو مرزواک ازادي رادیو ته وویل چې پیښه پرون د پنجشنبې په ورځ ماسپښین هغه مهال وشوه چې د ګرش ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې یو هاموای له یو تیز رفتار موټر سره ټکر شو او په پای کې لس کسان مړه شول او یو ټپي دی. ښاغلی سواک وایي چې وژل شوو کسانو کې درې تنه مېرمنې، څلور نارینه او درې ماشومان دي. دا سولې د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې ډیره دی او ټاکل شوې د نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سولې دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه ده چې نن به هم هلته پاتې شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست لازادې رډیو سره په خبرو کې خپل راتلونکي پلان روښانه کړ.
په دوه ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د اصول د ولسی حرکت غړي نشدي و میاش مخکې له کابل څخه مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځیدل چې د هیواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته یې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې واشنګټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشیف سره یې په جنوا کې په پرونۍ کتنه کې هغه ته په ډاګه کړه چې د امریکا راروانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه نشي زغملی. خغلی بولټن زیاته کړه چې دوی د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګنش په نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه چې له پاشو شپ سره په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمنځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. بولټن او پاشو شپ د چې دواړه له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکول ویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحده ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې عبارت ذکر شي. د برتانی هوایی شرکت یا بریټش ایرویز ایر فرانس هوایی شرکتونه چې د راتلونکي میلادي میاشتې لپاره به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وسندي. د برتانیې او فرانسې اړوند دوه هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید له وجې ایران ته الوتنې سندوي. بریټش ایرویز او ایر فرانس دا اعلان په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو پر ایران بیا بندیزونه لګولي دي او د اقداماتو یې د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی. د ډالرو په وړاندې د ایراني ریال ارزښت په دې وروستیو کې ډېر کم شمه ده. بریټیش ایرویز ویل دي چې تهران ته ورستۍ الوتنه به د سپتمبر میاشتې په 28 او لندن ته بیرته راستنېدل به د سپتمبر په 28 نیټه وي. او ایر فرانس ویل چې تهران ته خپلې الوتنې به د سپتمبر 13 څخه وسندي. د جرمنی وی محکمه حکم کړی دی چې د روسیې او تورن تبه د محاکمې تر وخت ته په توقیف کې پاتې کیږي. یو دیرش کلن تورن محمد علی سی چې په جرمنی کې د یوې تروریستي حملې په پلان جوړولو تورن دی، د محاکمې په درشل کې توقیف ته استول شوی. جرمني څارنوالانو پرون وویل چې د عدالت د فدرالي محکمې یو قاضي د محمد محاکمه وځنډوله او حکم یې کړ چې نوموړی به په توقیف کې پاتې شي. محمد علی د چهارشنبې په ورځ چې د اګست په 22مه نیټه په برلین کې نیول شوی و. جرمني څارنوالان وایي چې نوموړی تورن دی چې د 2016 د اکتوبر په میاشت کې په زیاته اندازه TATP ډوله چاودیدونکي مواد په خپل اپارتمان کې ځای کړي وو او غوښتل چې په جرمني کې یو برید وکړي. او اوکراین چارواکي وایي چې لږ تر لږه څلور اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بیلتون پارلو سره په نښتو کې وژل شوي او وطنونو ټپیان دي. د اوکراین د دفاع وزارت پرون وویل چې له څو میاشتو وروسته دا په یو ځل د اوکراینی سرتیرو تر ټولو زیات تلفات دي. دوستانو خبرونه ملا آزادۍ راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼ آزادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د امنیتي ادارو د کمیسیون د مرکزي دفتر او یو شمېر ولایتي دفترونو د خلاصېدو په برخه کې ډاډمن دي. همدارنګه به دا هم واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر ویلي اسلام آباد او کابل د خپلو ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره په څو اړخیز میکانیزم کار کوي. شاه محمود قریشي پرون مازیګر په ملتان کې خبریالانو ته څرګندونې کړي. په اړه به یې جزئیات درسره شریک کړو. دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه بیان د متن دفاع کړي چې تیر مازیګر د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خپور کړی دی. د دې بیان په اړه په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت انتقاد کړی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداری ورکړی چې د امریکا په راروانو انتخاباتو کې به یې لاسوهنې ونه زغمي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو که وختو. ځینې نور ریپورټونه هم دراورو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا د کمیسیون د مرکزي دفتر او یو شمېر ولایتي دفترونو د خلاصېدو ډاډ ورکړل شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي چارواکو ورته ویلي چې د دوی دفترونه ښایي راتلونکې اونۍ خلاص شي. د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ځینو حذف شوو کاندیدانو پلویانو له شاوخوا دوو اونیو راهیسې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او ځینې ولایتي دفترونه بند کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله لري چې د دې کمیسیون کارونه به د نوې اونۍ له پیل سره سم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی چې د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو د خلاصولو په هدف به یو لړ اقدامات عملي کړي. ښاغلي هاشمی په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
دغه اعتراضات د بندېدلو د دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک یې نگران کړي دي. ولې امیدواري دې ته ده چې شروع دغه هفته کې چې سبب السبب اوسېږي دا به انشاءالله چې دا مشکل به حل کېږي. په حکومت وظیفه ده، د هغې مسؤلیت دی. شروع دې هفته کې وعده دا ده چې شنبې یکشنبې ته به انشاءالله دا دفاتر وځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د دوی د دفترونو بندېدو د کمیسیون په چارو کې ځنډ پېښ کړی دی. د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 ایستل شویو کسانو له ډلې د ځینو پلویانو له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او په یو شمېر ولایتونو کې ولایتي دفترونه بند کړي دي. دوی وایي تر څو چې د ایستل شویو کسانو نومونه بیا د کاندیدانو په لیست کې شامل نشي دوی به دا دفترونه خلاصېدو ته پرېنږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو او له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه د همدې معترضانو لخوا بند شوي دي. مولوي ترخیل محمدي د هغو 15 کسانو له ډلې دی چې نومونه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28مې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه ایستلي دي. د نوموړي پلویانو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی او د کمیسیون ور یې بند کړی. ښاغلی محمدی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده او نورو کسانو نومونه له ثبوت پرته د کاندیدانو له فهرست څخه ایستلي. مولوی ترخیل وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د ده د پلویانو پر لات یو مدني حرکت او د دوی حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه ایتلی، هلته مدني حرکت ده او د ولس غوښتنه دا ده چې د شکایاتو کمیسیون نه د انتخاباتو کمیسیون باید وغواړي د موږ وړاندې څه کوم شکایات سوي دي د هغو ثبوت دې ترې وغواړي، موږ یې په کومو دلایلو باندې حذف کړي هغه د ملت ته د مطبوعاتو په وړاندې ښکاره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زمری یا اسد په 19مه نیټه د 15 کسانو نومونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لست څخه وایستل او وروستی لست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا پریکړه یې په خپلواک ډول او له قوانینو سره سمه کړې ده. په پام کې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات سکل د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسلام آباد او کابل د خپلو ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره پر څو اړخیز میکانیزم کار کوي. شاه محمود قریشی پرون مازیګر په ملتان کې خبر اعلان ته ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره هم په اسلام آباد کې پر سیمه ایز امنیت غږیږي. رسنۍ وایي ټاکل شوی چې پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې د هند تر سفر مخکې پاکستان ته هم ورشي. پامیر ساحل په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د تحریک انصاف نوی حکومت له کابل او واشنگتن دواړو سره اړیکې سموي او ورسره د سیمې پر امنیت او ثبات کار کوي چې پکې دای د پرمختګ هیله لري. دوی ویل افغان ولس او پاکستانیانو ډیر مشکلات ګاللي دي خو اوس اسلام آباد او کابل د ستونزو د هواري پر جامع میکانیزم سلا شوي.
پاکستان او افغانستان نے مل بیٹھ کر
دی وای پاکستان او افغانستان دواړه سره کېناستل پر خپلو چیلنجونو یو غور وکړ او د هغو د حل یو لار او میکانیزم یې موندلی چې 15 اړخونه او برخې لري. موږ به هڅه کوو چې د یو بل درناوي ته په پام هغه 15 لارې عملی کړو او پرمختګ وکړو. شاه محمود قریشی ویل د کابل په څیر له واشنگتن سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي. د اګست پر 19مه یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هند ته ترتګ مخکې د څو ساعتونو لپاره اسلام آباد ته ورځي. دا به د پاکستان تحریک انصاف د نوي حکومت له چارواکو سره د نوموړي لومړی ملاقات وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له خپل امریکایي سیال سره به په خبرو کې د سیمې د سولې او امنیت مسالو د هواري لارې ولټوي. دی وایي موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نظر اورو او ورباندې ځان پوهوو. پر دې به خبر شم چې امریکا له موږ څه تمې لري او که خدای کول له خپلو توقعاتو به یې هم خبرو. موږ به یو ځای سره پر مخ ځو او یو ځای به د سیمې د سولې او امنیت مخې ته پر چیلنجونو برلاسه کیږو.
امن او استقام کې حصول مې ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے.
قریشی دا سرګندونی تر هغه یو ورځ وروسته کړی دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن تور پورې کړ چې افغان طالبان په پاکستان کې آزاد ګرځي او هلته په روغتونونو کې درملنه کیږي. د اگست پر 9مه غنو وسلوالو پر غزنی ښار برید وکړ چې ورسره سم یې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره نښته پیل شو چې د اگست تر 14مه روانه و. هغه مهال افغان چارواکو تور پورې کړی چې د وسلوالو لسګونه مړی پاکستان ته وړل شوی او د هغه هیواد په روغتونونو کې د یو شمېر جوبلو درملنه کیږي. طالبانو د دې ادعاو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی هم د غزنی د سفر پر وخت په وینا کې د پاکستان له نوي وزیر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوت څخه سپیناوی غوښتو او ورباندې غږ کړو چې د سیمې د سولې او ثبات پر هغه میکانیزم کار وکړي چې دواړه هیوادونه ورباندې روان کال سلا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د اگست پر 14مه په ونیزه خبری غونډه کې د افغان چارواکو ادعاوې ناسمې بللې وي او ویلي ول چې د غزنی د برید او د وسلوالو د مړو او ژوبلو وروړلو په اړه هیڅ شواهد نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 26مه تر انتخاباتي بریا وروسته په وینا کې ویلي ول چې له افغانستان سره تعلقات سموي او هلته د سولې لپاره هڅه کوي.
دوستانو اوس برا شو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا ستانکزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو په اړه چې وایي د مسکو په غونډه کې برخه اخلي مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو یو ویاند په کابل کې د دې ورځپاڼې دفتر ته پیغام لیږلی او ویلي چې په قطر کې به د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري په غاړه ولري. روسیې ویلي ځینې هیوادونه او طالبان یې وربللي څو د افغانستان په سولې او ثبات خبرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې د مسکو غونډه به د ښکېلو خواوو له حضور پرته څنګه ترسره شي. افغان حکومت او امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو نیویارک ټایمز لیکي د روسیې دا نوښت د افغان او امریکایي چارواکو ډیپلوماسي د ګډوډۍ له ګواښ سره مخ کوي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکو له میاشتو میاشتو راهیسې هڅه کړې چې طالبان د سولې خبرو ته راوبولي، خو نیویارک ټایمز دا هم لیکي چې روسیه او طالبان هم په ښکاره توګه سره متحد نه دي او پر یو بل د عدم اعتماد ډېر دلایل لري. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د خبرو په اړه مقاله لیکلې ده. نیکلسن ژر خپل دنده پای ته رسوي او پر ځای بل قمندان کار پیلوي. جان نیکلسن پرون ویلي د امریکا ستراتیژي افغانستان او جنوبي اسیا ته ښه نتیجه ورکوي. امریکا تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې وه. ستارز اند سترایپ لیکي که څه هم د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د دویم اوربند لپاره وړاندیز ونه منل شو، خو نیکلسن په دې باور دی چې دا وړاندیز د سیاسي ډایالوګ له پایل سره مرسته کوي. ورسپانې لیکلي جنرال نیکلسن په خپلو خبرو کې ومنله چې پاکستان لا هم افغان وسلوالو په خاصه توګه حقاني شبکې ته پناه ورکوي. د امریکایي جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی حضور د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو په څیر د ورته پیښو او بریدونو مخه نیسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه بیان د متن دفاع کړی چې تیر مازدیګر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خپور کړی و. د دې وزارت ویان دی هیدر ناورد د خبره پرون ماښام تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر ولیکل چې له وزیر اعظم عمران خان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه و شوی، خو امریکایي بیان وایي چې پامپیو عمران خان ته د ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام کولو وویل. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر هغه بیان ولاړ دی چې پرون یې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خبر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې تور پورې کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې تیروتنه شوې نو ځکه ورسره موافق نه دی. فیصل لیکلي د وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه و شوی. تر دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هیدر ناورد په واشنگتن کې د خبریالانو د پوښتنې ځواب ورکړ. دا وایي موږ د خپل بیان پر متن ولاړ یو. ضروري نه ده چې زه یې دلته ټکی په ټکی ولولم. پاکستان زموږ مهم ملګری هیواد دی. د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی وزیر اعظم سره په ټلیفون په ښه فضا کې خبرې وکړې او موږ د هغه هیواد له ملکی حکومت سره په راتلونکي کې ښه تعلق ته سترګې په لار یو. ډاکټر فیصل پر ټویټر په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت غږ کړی دی چې سمدستي د خپل بیان درست کړي، خو هیدر ناورد د خبریالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د وزارت د بیان دفاع وکړه او هیله یې وښوده چې د پاکستان له نوي حکومت سره به ښه اړیکې ولري. تر دې مخکې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مایک پامپیو او عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته جلا جلا بیانونه خپاره کړي ول. په بیانونو کې راغلي ول چې پامپیو د عمران خان د حکومت د بریا هیله وښوده او دواړه د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړي کولو سلا شول. په دې بیانونو کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ذکر هم شوی دی. د امریکا په بیان کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پاکستان کې د فعالو ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام ارزښت په ډاګه کړ، خو دا جمله د پاکستان په بیان کې نه ده راغلي. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات د روان کال له پیل راهیسې ساړه دي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په بیان کې پر پاکستان تور پورې کړی و چې له امریکایي بلیونونه ډالر اخیستي دي، خو د ترهګرۍ پر ضد یې په جګړه کې دوه مخي کړي. پاکستان د نوموړي دا تور رد کړی و او ویلي ول چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو متخصص پر ایران د امریکا پر بندیزونو انتقاد کړی. امریکا پر ایران وروسته لاغ بندیزونه ولګول چې له دې هیواد سره د 2015 کال اټومي موافقې ووت. ملګري ملتونه وایي د دې اقتصادي بندیزونو له کبله په ایران کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ سره مخ دي. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ادریس جزائری د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تهران د امریکا بندیزونه د ایران خلک له بېوزلۍ سره مخامخ کوي. دا وروسته له هغه چې روانه میاشت امریکا پر تهران بیرته له سره بندیزونه عملي کول پیل کړل. پر ایران اقتصادي بندیزونه په 2015 کال کې د تهران او نړۍ له اټومي موافقې وروسته لیرې شول. امریکا هغه مهال د روان کال په مې میاشت کې له دې موافقې ووته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه اعلان وکړ. د بندیزونو بل پړاو په نومبر میاشت کې عملي کېږي چې د ایران د تیلو صادرات په نقشه کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ادریس جزائری په خپل بیان کې ویلي چې د امریکا بندیزونه غیر عادلانه او خطرناک دي چې د ایران اقتصاد او پیسې له منځه وړای سي او په نتیجه کې به یې میلیونونه خلک بېوزله سي. د ملګرو ملتونو متخصص له امریکا غوښتي چې خپل ژمنه پوره کړي او کرهنیزو توکو، خوړو او روغتیايي وسایلو ته اجازه ورکړي چې ایران ته یوړل سي، او په دې برخه کې د کره اقدامات وکړي چې بانکونه، مالی ادارې او شرکتونه په چټکۍ سره او آزاده توګه راکړه ورکړه وکړي. ترامپ په دوامداره توګه پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کوي چې د ایران د اټومي وسلو له پروګرامه لاس واخلي. ایران دا تورونه رد کړي چې ګواکې غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا د ایران حکومت بدلول نه غواړي، بلکې غواړي د ایران چارواکي خپل چلند بدل کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداري ورکړې چې په امریکا کې پر روانو انتخاباتو کې بل لاسوهنې ونزغمي. جان بولټن له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې او زیاته کړه چې دوی د ځینو نورو نړیوالو مسایلو په اړه غږېدلې. احمد تکل او د دې موضوع نور تفصیل.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د پنجشنبې په ورځ خپل روس سیال نیکولای پاتروشیف ته په ژنیو کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنه ونزغمي. بولټن وویل چې له پاتروشف سره په کتنه کې د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې، خو دا یې هم ورته په ډاګه کړه چې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه به ونزغمي. ما ورته په ډاګه کړ چې موږ به د 2013 کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه ونزغمو او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروری ګامونه واخلو. ښاغلی بولټن زیاته کړه چې په دې کتنه کې د په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمینځ وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه هم خبرې وکړې. بولټن او پاتروشیف دواړو له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل. دا د متحدو ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو د تیرې میاشتې له سرمشریزې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه غونډه وه، خو له غونډې وروسته دواړو وویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحدو ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو عبارت ذکر شي. د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو وروسته ویلي دي چې روسي فعالانو په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین د حق کولو او پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو د خپرولو په وسیله حمله کړې وه او غوښتل یې د انتخاباتو نتیجه د ټرمپ په ګټه منحرفه کړي، خو دا ویره هم شته چې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې بیا د لاسوهنې هڅه وکړي. مسکو دا تورونه رد کړي، خو واشنگټن په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي او یو شمیر روسی ډیپلوماټان یې ایستلي دي. په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر اداو سربیره هم له سړې جګړې پر وروسته موده کې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او همدارس د اوکراین په ختیځ او سوریه کې د مسکو د ونډې په ګډون د ځینو نورو مسایلو پر سر تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي. روسیا د دې ترنګلو اړیکو مسؤلیت د واشنگټن غاړې ته اچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له مسکو سره په اړیکو کې د واشنگټن ورانونکو تګلارې د دې ترنګلو اړیکو علت دی.
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږ یې. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 اورېدلی شئ. اوس هم پام وکړئ ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پروان ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې. د پروان ولایت د ښځو د چارو رئیس شاه جهان یزان پرست پرون ازادي راډیو ته ویل په تیرو درې میاشتو کې دوی د ښځو په وړاندې د تشدد لسلو زیاتې پیښې ثبت کړې دي چې 15 د قتل پیښې دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي دي. د سولې د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دیره دي او ټاکل شوې چې نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته یې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنګټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشیف سره یې په جینوا کې په پرونۍ کتنه کې هغه ته په ډاګه کړه چې په راروانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه د زغم نه ده. بریټیش ایئر وایز او ایئر فرانس هوایی شرکتونه وایي چې د راتلونکي میلادي میاشتې له پایله به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وسنډي. د جرمني یوې محکمې حکم کړی چې د روسیې یو تورن ته به د محاکمې تر وخته په توقیف کې پاتې کیږي. یو 30 تورن محمد علي سي چې په جرمني کې د یوې تروریستي حملې په پلان جوړولو تورن دی د محاکمې په درشل کې توقیف ته استول شوی دی. او اوکراینی چارواکي وایي لږ تر لږه 4 اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په نښتو کې وژل شوي او 9 ټپیان دي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه خپرېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې چې زموږ خبرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه، مطالب، خبرونه، 19 پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم راځئ چې د ژوند رنګونه واورو.
د ژوند رنګونه.
مې محمد اساق ده.
زه چې وینم دلته یو تاسو د مخ ته ښه بوټونه د پکې اچولې مینځي، یو ډېر ښایسته بوټ سم لري. دغه بوټونه ولې مینځي؟
دا مینځو چې پاک شي به هغې نه بعد قلبو.
د للمي بوټ دي؟
د للمي بوټان دي او دا به قلبو، هغې نه پسې به خرڅوو، جوړوي، رنګوي.
د للمي بوټ سره ځي ټول تاسو یو ځل مینځي؟
خامخا. دا چې کله ومینځل شي نو داسې لامده شي قالب دپاره به تیار وي، قالب ډېر ښه اخلي.
دغه بوټ داسې جوړه جوړه تاسو اخلئ، ګاډ کې اخلئ، څه رقم
دا جوړه کې اخلو؟ خشکه ده.
جوړه په څو اخلئ؟
قسم قسم دي. دا خو للامي دي، 100 کلداري، 200 کلداري، 250.
د کلدارو خبره ده؟
کلدارو په حساب دي. کراچۍ پاکستان کې دا شي
مثلا په 100 کلداري دا څپې ته واخستې کنه، بیرته په څو خرڅې؟
بیرته په 150 افغانۍ. په 100 افغانۍ بیا دي کې بیرته ښې او خرابې لري، مختلف پیکنه کی خراب فرق کوي جنسونه. یو جوړی مثلا په 100 لاغلی په 200 خرڅیږي، یو جوړی چې په 100 لاغلی برته 80 روپۍ جوړی تاوان کوي.
تاوان په دې کې باسي
تاوان
کنه په 100 کلداری اخلي په 150 افغانۍ، 200 افغانۍ خرڅیږي.
او قسم قسم مالونه دي، نه دي ډېر قیمته، ځکه دي قسم قسم مالونه دي. صرف دانه چې په 100 اخلو، په 200 کلداری کېږي، په 250 کلداری کېږي، په 300 کلداری کېږي، حتی تر 500 کلدار. خالی زنانه بوټان، زنانه سپلی او دا کرمچونه، او مردانه چې دي، مردانه د 1500 کلدارو نه واخله تر 2500 کلدارو خرید کېږي. قسم قسم دي کنه لیلامي. خو ځینې ټول یو شی
هلته خلک راځي بوټ اخلي کنه.
بوټ
دوی غریب دي، پیسه دار، مجبوریت نه اخلي. څنګه
مجبوریت نه اخلي صدا لګردان دي لګ مقامت لري خشې دي او اقتصاد غو صفر ده پیسې دې جاتره لګوم شي یو جوړه چې په دې سل سره کوتا کې بیا وې ده اصل لو په واخله 500 بیا درته راوړم نقد هټولم نشته اوس
خلک دې خو بیا څنګه قرض کې
ولی نه کو چې شناخته ای
اب شناخته ني
نه نو بیا وس قرض سره کو مشتریان دې خو هم شناخته سره لرو همیشه راځي دکان ته نو دغه مراد خو سره کولای شي
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري نو بیا کولای شي چې زموږ د ویب پاڼې لاري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ خبرونه، ریپورټونه، ولیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو، ویډیوګانو او نور معلومات تاسو سره وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سید سمیا باس په بل نیم ساعت خبري